شپږ بجې شوې. احمد شپږ هم د ساجر ډو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاجکستان کې د سیمه هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د اتو ګډونوالو هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امنیت د ګاونډیو او سیمه هیوادونو په ګټه دی. دوی د پای په اعلامیه کې ولیکل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې باید مداخله ونه کړو او د افغانستان امنیت باید په خپله افغانان ټینګ کړي. او دای هم لیکلي دي چې باید ټول لوري له افغانستان سره روابط وساتي او د پراخ بنسټه حکومت لپاره باید د سیمه هیوادونو له کابل سره همکاري وکړي. طالبانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک رد کړ چې پکې راغلي دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سیشن بی پروس پر طالبانو ژغ وکړ چې سمدستي د پر ښځو لګولو لګیدلو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کړو کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې ښځې په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ ته پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه بللې او وی ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د صبح کابل ورځپاڼې د فوټو ژورنالیست ادی اکبر خیرخا ترې تم کېدو ته اندېښنه لري. د سازمان نن په ټویټر کې لیکلي دي چې خیرخا له چهارشنبې ورځې راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي دي چې طالبان دې ژر تر ژره د دې خبریال د پیدا کېدو غم وخوري. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلور ورونه یې نیولي دي چې د میراث حق غوښتنې له امله یې خپله خور په مرموزه توګه وژلې ده. د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تېره ورځ پنجشنبې د نادالي ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور یې نیول شوي دي او دولس سیمې تښتېدلې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آسموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړیو پرون د پریکړه لیک ته رای ورکړې. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان وویل چې هیواد پرې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسنی وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګنده کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باور لري چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا سجیرړو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د ملګرو ملتونو دا تور رد کړ چې دوی پر ښځو محدودیتونه لګولي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي
په ښځو او نجونو د طالبان له لورې د ډېرېدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
بلور ته یو شمیر نجونو ازادي راډو ته وویل
د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولای شي د مونږ مکتبونه خلاص کړي او مونږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې مونږ خپل آینده جوړ کړو.
د نورستان په نورګرام کې په ځنګل کې اور لګیدلی.
اطفایی ټیم ور لیگل شوی دی نو دغه ساحه د ټلیفون ساحې نه بهر ده. دغه په اساس باندې ممکن انشاءالله اور مهار شوی وي.
تر شپږمه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اورېدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري بللې. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالي په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو لوري پر افغان خزو وینجنو د بندیزونو زیاتونکو پالیسیو پاړه په کوردننه او نړیواله کچه اندیښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لري ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو هیله لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دیني او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د افغان میرمنو پاړه د څرګندونو په اړه خبره کړې، خو تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پالیسیو په بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي، زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسۍ او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو برخو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړې او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش وایي، طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د نیمایي ولس په توګه د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي.
که چیرې اسلامي امارت غواړي نړۍ سره تعامل ولري او همدارنګه غواړي چې خپل نظام د ورځنۍ ونه ساتي، نو د دې لپاره باید لومړی د خلکو د کار زمينه مساعده کړي. خزینوي کې نارینه وي د کار بندولو حق نه لري.
بل خو د ښځو د حقونو ځینې نورې مدافعین وایي که د طالبانو له لوري دا بندیزونه همداسې دوام وکړي، په ټولنیز ژوند کې به د افغان میرمنو ونډه کاملا کمرنګه کړي. د ښځو د حقونو فعال او د ښوونځي ښوونکي شبنم نورزی وایي،
له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوازې له څو ادارو پرته نور ټولې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي دي. په ښځو او نجونو د طالبان له لورې د ډېرېدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل شویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو د بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپله ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې د ښځو له کار، تعلیم، له محرم پرته پر سفر بندیزونه او د هغوی د جبري مخ پټول هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توندې نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د زده کړو په ارتباط طالبانو ویلي دي چې یوه تکسیس پلاوی یې ګمارلی دی چې پر دې مسلې غور وکړي. بل لور ته یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ژر تر ژره باید د دوی ښوونځي پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغان زده کوونکي وایي طالبان دي د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې خلاصې کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې برخه کې ډېرې ژمنې وکړې خو عملي نه کړې. د کابل او هرات ولایت دوه زده کوونکي سحر او ملکه،
زمانه کې طالبان آمدان،
زه د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. له هغې وروسته چې طالبان راغلل ښوونځي وتړل شول. سره له دې چې ډېرې ژمنې طالبانو کړي خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې او موږ هیله لرو چې روان حالت ته د پای ټکه کېښودل سي او که داسې ونه سي دا د افغانستان میرمنو لپاره د خطر زنګ دی.
دولسم ټولګي زده کوونکي ما د کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي زمنګ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده. مکتبونه تړل شوي دي، موږ زده کړه نه شو کولای او د طالبانو نه زموږ دا هیله ده چې څومره زر کولای شي د موږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
د سحر او ملکې په څېر ډېرې افغان نجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلې شوي. د دوی په باور که طالبان د تیر په څېر خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، نه بریښي چې د ښوونځیو دروازې دې هم ژر پرانستل شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په افغان میرمنې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړلې. خو تازه د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د یو پلاوي د جوړېدو خبره کړې. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی د یو شمېر رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پلاوی به اته کسه غړي ولري او مشري به د طالبانو د سترې محکمې مشر مولوی عبدالحکیم کوي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې دغه پلاوی د کار او فعالیت په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو تازه معلومات راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. سره له دې چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره په یوې تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه شوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
په تاجکستان کې د سیمې د هیوادونو د امنیت شورا د سلاکارانو ناسته پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د اتو ګډونوالو هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په ګټه دی. نور حال په دې راپور کې
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د اتو هیوادونو د امنیت سلاکارانو ګډون کړی و او د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو د دې ناستې دغو ګډونوالو ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې نه کوي او هر رامنځته کیدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. که څه هم دې ناستې ته خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه وسوي، خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریالانو ته د دې ناستې سرچینو ویلي چې د ناستې دغو ګډونوالو غړو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون پنجشنبه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د دې ناستې د جوړېدو د هرکلی تر څنګ ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې باید د هیڅ هیواد پر ضد ګټه نه اخیستل کیږي. په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې وه، خو د پاکستان په اړه څه نه ویل شوي چې آیا په دې ناسته کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ګډون کوي او یا هم کوم بل استازی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د کار، تعلیم او مخ پټولو په اړه د طالبانو له لوري ورځ پورې ته د محدودیتونو ډېرېدو، نیوکې او اندېښنې، حتی اعتراضونه راپارولې دي. هغه څه چې طالبان یې عملي کول اسلامي شریعت پولیس. طالبانو وړاندې ویلي د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. همدارنګه ډاډ ورکړی و چې د ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به هڅې کوي.
د روسیې، چین، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو د امنیت شورا سلاکارانو د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې باید مداخله ونه کړو او د افغانستان امنیت باید خپل افغانان ټینګ کړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي دي چې باید ټول لوري له افغانستان سره روابط وساتي او د پراخ بنسټ حکومت لپاره د سیمې هیوادونو له کابل سره همکاري وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلې دي. ښاغلی ګوتیرش په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې ده او څرګنده کړې ده چې ادعا شوې ده چې ملکیان د هزارو په شمول چې لشتر لږ شپاړستنه پکې ماشومان دي وژل شوي دي. ګوتیرش زیاتوي چې د ملکیانو پر ضد بریدونه د بشري نړیوالو حقونو په اساس سخت منه دي. پرون د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په یو ټویټ کې وویل چې متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګریز بریدونه چې د ادب خبره بزدلانه بریدونه وو او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي. توماس ویسټ د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدی. په کابل او مزار شریف کې وړمه ورځ ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونه کسانو ته مشروب لواوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په ملي بسونو کې وشوي او مسؤلیت یې داعش یا د خراسان څانګې داعش په غاړه واخیست، پکې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. لویدیز نورستان نورګرام ولسوالي اړوند د شام درې ځنګل کې اور لګېدلی چې له امله د نشترو او ځنغوزیو په جربونو ځنګل سوځېدلی دی. طالبان وایي هڅې یې پیل کړي چې اور کنټرول کړي. که څه هم چې تر اوسه د اور لګېدنې علت نه دی معلوم، خو په دې سیمه کې د دوه قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر شته اختلافاتو له امله په تېرو کلونو کې څو ځله اور لګېدلی او د دغو قومونو ګڼې خونړۍ جګړې هم د دې ځنګل پر سر شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو هلته د چاهل او پترنګ قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر اختلافات شتون لري او له دې وړاندې هم څو ځله دغلته اور لګېدلی و.
تېر ورځ د اور لګېدنې نه وروسته د نورستان مرستیال والي شیخ سبزر محمد په هڅو باندې کافی تعداد کسان هلته ورغلي دي. د دوه ولسوالۍ نه هم پولیسو باندې غږ کړی چې تاسو هغه ساحې ته ورسئ. اطفایه ټیم هم ورلیږل شوی دی. نو دغه ساحه د ټلیفون سیمه نه ده، ټلیفون ساحې نه بهر ده. دغه په اساس باندې ممکن ان شاء الله اور مهار شوی او کله چې جزئیات واضح شي بیا به سره شریک
شام. په لویدیز نورستان کې هغه دره ده چې پکې د زنغوزی او پریمانه زنګل موجود دی او له حاصل هر کال د سیمې اوسیدونکو په میلیونونو افغانۍ اواید ترلاسه کوي، خو د خلکو په خبره چې هم دا زنګل د اختلافات او جګړو لامل هم دی چې د تیرو کلونو په خپلمنځي جګړو کې دواړو خواو ته لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي او د زنګل ترڅنګ پکې کورونه هم سوځول شوي دي. تیره اونۍ د واما ولسوالۍ د بونی ځنګل کې هم اور لګېدلی و چې د چارواکو په خبره پکې لا تو جریبو پر زیات ځمکه د نخترو زنغوزیو او څیړیو ځنګل سوځېدلی و چې یاد اور د طالبانو او ولسي وګړو پر ګډو هڅو وژل شوی و.
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په ننګرهار کې د واده پر موټرو په ډزو کې درې تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د پنجشنبې په ورځ ماښام مهال د سرخرود ولسوالۍ اړوند په هجرت سیمه کې شوې ده چې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د پیښې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. یو شمېر رسنیو بیا په دې پیښه کې د ناوې په ګډون د دوو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې پیښه په سیمه کې د طالبانو له یوه امنیتي چک پوینټ سره رامنځته شوې ده، خو د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي پیښه په پوسته پورې ارتباط نه لري او د واده ناوې او زوم ته هم زیان نه دی اوښتی. ځایي مسؤلانو په خبره د پیښه عاملان لا نه دي پیژندل شوي، خو په دې اړه څېړنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی دی، خو اوکراینی چارواکي څرګندوي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د روسیې په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسی پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شاوته مول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریشي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځي شي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی و، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبري غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخه پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې نن سریلانکا کوربه هیواد بنگلاديش ته په ټیسټ میچ کې پلس وکټو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ په لومړی ورځ بنگلاديش وکړه، 315 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوسېدل. په ځواب کې سریلانکا 516 منډې وکړې، لوبغاړي له لاسه ورکړل. بیا بنگلاديش بیټنګ وکړه او په 119 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. 9 منډې پاتې وې چې د سریلانکا لوبغاړو دغه منډې نن بشپړې کړې او کوم لوبغاړی هم له لاسه ورنه کړ او دا لوبه سریلانکا په لسو وکټو وګټله.
له خبرونو ور اخوا
ستړي مو شهید مازیګرنې خبري مو چلی دی برخه ته مو هر کله کو په وروزګان کې یو شمیر خلک وایي په ډیرو سختو لارو خپل ناروغان تر روغتونونو رسوي خو کله چې روغتونونو ته ورځي یا په روغتون کې ډاکټر او روغتیایي کارکونکي نه وي او یا درمل نه لري. دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او په شخصي لګښت نشي کولای چې ډاکټرانو ته ورشي یا درمل واخلي. دوی له روغتیایي چارواکو غواړي چې په اوروزګان کې د روغتیایي مرکزونو ته پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی اچا بستریز ولایتي روغتون دی چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 12 لک انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکی دی او یا د روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله سا ورکړې. خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړی.
د سږ یوالته د لاسم ورکې هغه ملته کوټ کې بل مراوستی اوس یې دغه جر رخارج وکړو دغه جوړ کړه شفاخانې ته مې ورسله په دغه منځ راغلی چې نه د کندار دغه 2000 روپۍ پرون د بل سړي د مشروبانو ساخي جوړ لګي لکه یو غونې ده درلود په کار ځینځي واخست او د ځون د کندار دغه رمز وس زروزانه کوم یو غونې وړین په څلور وزر وسو پرون د بل سر پیرا ود درخستی و هغه سره مې دا چې زمرد مریض تداوی ته جوړ وسی یو کاروبار سن زده تا کا سن نظر میزه دا د مریض کندار ته ویسه.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي.
پرچا راکی وای ورس دوا راوړه شه گای پی سی را څخه گای نی کله مجبور است په پور را واخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسه وسه واخلو یا راسو د دې په پور دی وسه واخلو شه شپخانی د چ راسو دی مش په مریض کې عمر نه وکی چې وای وستا دی ودرلو ده کار دی کیږي کې وای وستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وای وستا مو یې مل شه ارسو نه سخ نه روغه در سره ای لا وای وستا به ته پلاو ته جوړې بیا بورزه کارت ول په وای وستا دې د مزه ته ګورو.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري. خلک وایي له ولایتي روغتون پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي، ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي. نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي. د اوروزګان ولایت د دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکټرانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي. بلخوا بیا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤولین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني، خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکټرانو شمیر کم دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې په روغتون کې میشته ډاکټران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډیر زیات دي. زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دیرش پورې موږ بستر لرو. دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا د ورځې روزګان او روزګان نفوس تخمینا د دول استاکس تر پنځه لستاکه پورې نفوس لري. عمده مشکل هم دغه دی.
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې ډی ایچ او په چرچنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال شي. چې جراحي او متخصص ډاکټران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د اروزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتي زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه. او سم ستاسو دا پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څور اخلو.
زه حاجی ماما جان دا پختیا دا ولایت یو کامی سپینگیره. زه دا افغانستان دا اسلامی امارت دا چطر لاندی دا وزیرانو پشورا غکوم چه هر اغسو چه تاز خارجی مملکتو تا وارده وی دې په مقابل کې باید صادرات ولرو، مخپل تاجر لرو. پاکستان ته د موږ درې شی روان دي، ماپ کې ټیلر چلیږي، یو شوکانی، یو زغال چې کوله موږ ورته وایو، بل غټ سنگ مرمرو په رقم تیږې دي چې د مومندو لخوا روانې دي پورې د ګوشتې د غرونه. نو زه وایم چې د ما د افغانستان په عمومي لوړ پویو وزیرانو باندې چې په هر وزیر پورې دا مې اکمهاړه لري، پیغمې دا غږ ده چې هر څه چې ته ورواردیې د هغه په مقابل کې موږ خپل تاجر لرو. د دوی دا پنځو روپیو ته موږ هېڅ ضرورت نه لرو، د هغه په مقابل کې باید موږ هغه څه روارد کړو چې د موږ د ولس دپاره په خیر شي، د ولس په ګټه تمام شي. ولسونه به پنځه کسه په سلو کې خارجي په ذاته خوشحاله وو، هغه لاړل، له هغه نه مخکې لاړل. دا پنځه نوي فیصد مخلوق دلته له احتیاجي سره مخامخ سوی، دلته له ستونزو سره مخامخ سوی. دا چې په ایران بارډر کې مري افغانۍ مري، دا مزدوري ته روان ده. که پاکستان په بارډر کې مري، دا هم افغانۍ مري، مزدوري ته روان ده. نو که چیرې داسې یي چې په مقابل کې درې اډې زه اوس تاسې ته غټې اډې ښیم پړی چې ناسې موږ به په لار پې راتلو د جهاد په دوره کې، هغه دشت یې له کولو وړکې کړي، له زغواله یې ډکې کړي. دغسې یې د غلام خان دشته له کولې ډکه کړه. د پېښور د جمرور تاسې ورسئ، په زرګونو متره جای رانیولی ده، هماغلته د شوکاڼي او دا کاڼي کې خالي کېږي، بیا به کته د دوی په خپلو لارویې کېږي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه ګېدا د ما د تاسې له غوږو در ورسېږي، او جدی دی دی په مقابل کې تاسې تجارانو ته امر وکئ چې که خریداري را سره کوله یو ری کور ودان، که یې نه کوله بیا یې کور ودان. د افغانستان ولس په هر څه باندې، هر څه یې په وس کې پردي، لوږه یې هم په وس کې پرده، ستړي یې هم په وس کې پرده، خو چې د موږ له مقابل نه له دې خوانه د موږ تجارتي آثار و رواني، او دې خوانه د ده په مقابل کې یو سیمټ ماته را روان دي، دا سیمټو یې موږ ورتېرو، دا خپلې فابریکې هم لرو، هغه به په خپله په حال کړو، یا به د تاجکستان او د ایران سره تجارت شروع کړو. خو دغه چې تم توجه غواړم اعلی عمل سي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان د اوبو د عیار کولو لپاره نور کوم پروګرامونه لري، او څومره بجټ یې د شش کال لپاره د اوبو د عیار کولو لپاره دوی ځانګړی کړی ده چې د افغانستان خپلې اوبه په خپله باندې مصرف کړي او په خپله ترې ګټه واخیستل شي؟ د کوم بندونه چې په نیمایي پاتې وو یا کار پرې شروع شوی وو، لکه دلته پکتیکا کې د پالتو بند چې وو هغه پاتې ده، نو دې شروع کولو لپاره کوم پلان لري په اوس وخت یا راتلونکي وخت کې؟ او بل مې دا پوښتنه ده چې دی ولې په ځینو ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي خلاص دي او په ځینو نورو کې بیا بند دي، دې علت څه شی ده؟
اوس هم دومره په بله نیم ساعته خبري مجله کې سید سمیع عباس در سره دی.
ساعت 6:30 است.